ان بي سیم هغه منظور شوی دی همدارګه د جلابات او کورخان تورخان او تر کابل د کونړ او د ننګرهار او د لغمان په دې دوړو ټولو لارو کې عمومي لارو کې د مسافرو د پاره دوه پای منظور شوی دی.
په ننګرهار کې د مخابراتي شبکو نه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې اوس مهال اکثره سوداګریزي چارې خلک د ټلیفون او انټرنیټ د لارې پر مخ وړي.
په ننګرهار کې د یو شمېر اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي مخابراتي شبکې کمزوري دي او دوی هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د خوست ښاروالۍ لخوا بیا د ښار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسګونه لوړ څراغونه تر نسبېدو وروسته روښانه شوي چې د خوست ښاریان هم ورسره خوشحاله دي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي دا یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د ښار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې دا ډول پروژې هم باید پلي شي. په خوست ښار کې د څراغونو لګولو کار په شپږو میاشتو کې ترسره شوی او د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ورباندې نږدې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. نور په دې راپور کې.
خوست ښار چې مخکې جادوي سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډېره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر څلور لارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد څلور لارې څخه تر امنیه قوماندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بله خوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال راډیو ته وویل
واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او ښاریان به په ډاډه زړه کولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم ورونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې لاس بجې دي، موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شوه دا زموږ 401 کال د مالی کال انکشافي پروژه ده. هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پایې نصب شولې، په هغې کې مالي لګښتې څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو. ونن الحمدلله چې هغه اخیری مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار تر سره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیاره دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. موضوع می ده پانتون استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر کې دیني سي پاوه کې یو لږه بیرغونه څخه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر روزي وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورځ تجلیل کړه. د کاروان صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینه باندې پوهیږي، دا خلک په هنر او په ښکلا باندې پوهیږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کره کتنې په امر اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلي.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورځ ده. له کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورځ په ورځ څه چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکاوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15 د نړۍ د 500 هیوادونو استازو د امریکا د متحد ایالتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسي ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه بی ملی بیرغونه پکې رپیشي، که د اولمپیک لوبې بی ملی بیرغونه پکې رپیشي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقش له ځان سره لیشتوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګ لري، تور، سور او زرغون. دا نقش ټکنالوژي ته هم انتقال شوی دی. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته، د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي، په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلیشي. د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نږدې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لویې جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په ارګ ورپیده، او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړي واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو. او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی، چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلیشي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر می اخیسته دي.
نظامونه معمولا د لزان سره چې وخت خلک راځي، هغه د کوم سیاسي حرکت، سیاسي تنظیم او کوم بل لار راځي، نو معلوم دار خبره د چاغي خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولی ځینې بیرغونه داسې چې هغه د ملتونو بیرغ دي، د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ د افغانستان د ملت بیرغ دي چې په 13 کال کې هم قرباني ورکړې دي، هم پر دغه وینه توی سوی ده، او هم 100 کال کې دغه بیرغ دوی قرباني دي. او دا بیرغ ساج حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولی هغه ځکه به قانون مومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرلپسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لوی جرګو له لارې چې هغه د غازی امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لوی جرګو، هم د قانون د لالاري څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري، او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان چې په هغه کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او ورسره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دي، یا د غنمو هغه د وجود دوه تار دي چې هغه د یو اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایښودلو، چې د احمد شاه بابا تاج کې صادر شاه دغه وږي کښېښول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعت سره. دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پال او ملت یې ساجي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شولو لپاره، یا د خپل برحالتوب لپاره، د دې هڅه کوي چې په دې باندې ثابت کړي چې دوی حاکم.
مرهون صاحب او بخشي، دلته خبره دا ده چې دا تاسو ول چې خپل زور ښکار کوي ځینې واکمنان، بیرغ لاري څنګه زور ښکار کوي؟ بیرغ خو یو سمبول دی، څه تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا دغه درې رنگه بیرغ چې په خوال رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورس المنزل ده. نو ولې باید واکمنان له خپل خلکو سره سم ګام نه اخلي؟
معمولا انسانان په نمونه په دغه باندې نه پیژنل کیږي، بلکې په سمبولیک توګه ماره پکېږي. په هغه سمبولونه کې ځینې نشانونه دي، ځینې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخت چې راپیل شوی دی، د یو چا دا عظمت د نښې په توګه چې دا یې نښه ده چې دا شی ستا دا موجود دی، د هغه په توګه استفاده کیږي. نو دوی معمولا دغه سیاست مداران ضعیفې نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیفې نقطې ومني، هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی دی، بیرته هماغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسو لیدلی دی چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی، خلقو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ بدل کړی بلکې هغوی بدل کړی دی. دا هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه سبغه ځنې واخلي، هغه وای نه خستلای شوای بلکې د خپل ورکه دوه سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګ بیرغ، تور سور او زرغون، دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاست مدار چې راځي، هغه یې نسی کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د زمري په ومه د افغانستان درې رنګ بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګ کړل، جنو خپل لیکنو سره درې رنګ بیرغ کې شو، جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل، او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یو هم په واشنگتن ډی سي کې و چې په یو پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې جنو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګ رنګولي وو، ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو، او جنو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لوی غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې، او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره. شاغل مقوری د بیرغ پورز دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خبره کړه. بل پیشندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د سمری په ومه خپل نوې سندره خبره کړه.
ترنگا پہرا گتا وغانا نو دے ممبئی بیا وطن توڑو دبا تورانو دے ترنگا
پہرا. د افغانستان ملی بیرغ ته په تیرو نشته سلو کلونو کې ګڼ شعرونه ویل شوی دي. یو شاعر وایي د قام عزت ملی بیرغ ولسی پټ ملی بیرغ تل دی چلیشه تل دی رپیشه تل دی وچته ملی بیرغ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
د جولای په 13 د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایا چې نه مقام لري نه پیسې، خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړې. لکه یو شاعر چوي د شاهانو ورکلال او جواهر وی د ادب د خاوندانو د سړی ویني. د شنبې پورس په فیسبوک افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته. د شغلی کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو ورسته څه احساس کا.
الله چې ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندې خلک دي، دا خلک په مینا باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي، او دا خلک هر څومره سخت بس شرایط هم وي هغه د هنر قدر مور سره زما د غریب زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نوی هنرونو خو دوی ډیر قدر وکړي. نو دا معنی چې دا خلک ان شاء الله چې د ژوند هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینه مقابله کولای شي او دوی د یو ښه ژوند د یو ښه وطن د یو ښه ژبې د یو ښه هنر مینان دي او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپل هم داسې روحیه راکړه چې یعنی که زه ډېر زړه مات هم ومه زما په زړه کښې دغسې د امید او د مینې زوی وکرل چې زه به نورو لفظونو ته نورو جملو نورو کلمو نورو خیالونو فکرونو ته هم تر خپله وسه د شعر رنګ ورکوم د هنر رنګ به ورکوم. نو ما د پاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړېږي چې هغه د کرکې د نفرتونو د بدرنګیو مخه پرې نیوی کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره د ښې ژبې د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یوه زرینه دروازه یې بولمه.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایی فرانسوی فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایا. بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو راډیو سره خبرې کولې، دا خبرې ما اورېدې. ده وویل وای اوس یې کار راته سخته کو، ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکړم، ډېر پام وکړم چې د خلکو دا مینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه یي چې تر دې وروسته که څه لیکئ مهرباني.
او دا اندېښنه خو خامخا شته، دغه اندېښنه خو ځکه شته چې دوی ما سره مینه وکړه، زه په دې باندې باور لرم، په دې باندې عقیده لرم چې خپله د زموږ په ژبه کښې په دې پښتو ژبه کښې دومره لویې لویې درنې سټې شته دي چې هغه ډېر لوی دي، ډېر عظیم دي. خو دا چې زما نه پوهېږم په کوم لېونتوب په کومه مینه په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه ونازولم، دا طبعاً دا ډېره لویه ګرانه خبره ده. خو بیا توکل په خدای، داسې دا چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کښې داسې نو ورکې لارې هم را پیدا کوي. نو د دوی په د مینې په قوت به زه خپل ځان ته تسلي ورکوم که نه، دا ډېره ګرانه خبره ده واقعا، ځکه دغه کله کله ګمنمي هم یو نعمت شي سړي دپاره. خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کښې هم خرابېږي، او که چېرې ډېر داسې لېوني ګامونه واخلي کېدای شي بیا هم د مداره ووځي. خو بیا به هم زه ستاسو او د اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کښې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کوم چې ډېر خراب نه شم پکښې په اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساس توپ خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک څنګزنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بېرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی
چې تېر کال هم دغه ورځ کښې یاده شوې وه، دا خلک هم ځکه چې موږ ته خو د خپلې ټولنې رنګ را ته معلوم دی، دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده، په سلیقو ویشل شوې ده، په ذایقو ویشل شوې ده، د هر چا مختلفې ذایقې دي، د هر چا کېدای شي خپله مینه خپل مینان وي، یعنې په دې باندې پوهېږم. خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د ژرندې سل عیبونه دي خو ټول په اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه هم په ما کښې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینه یې په نظر نه وګوري، خو بیا دغه د ډېرو مینه داسې ده لکه د اوبو خبره، نو د ژرندې سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره مینه وکړه یا زما څنه څه هنر یې وسایلو که یو نیم په کښې زما د سلیقې زما د ذایقې او زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کښې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دېرشمې را وروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ، لیکلی هم دی شعر؟
نه
خدا کا خبر مهم ہے یعنی خلق باید پوچھے چې خپل درانستا یا درانا بیا نور څه هم دوی ته ورکولې شي نور ډالۍ هم ورته لري شغلی کاروان څخه په مننی د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو
تلگ مسکشا چستا بشما بس تو ما تلگ مسکشا چستا بشما بس یم داس مرور چدر پخلا بشما بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چپا چپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم او جام او لمینا بشم بس چې نرا پر خان دې راته خان دې په اخلاص چې نرا پر خان دې راته خان دې په اخلاص د ډېر خوشالۍ نه زړا بشم بس زلان دے پدرک یم تو مخت د غروب و زر را در جما په هوا بشم بس ملنگ یم د مینه په کاروان کې یم روان ملنگ یم د مینه په کاروان کې یم روان چې غیګ ته در ورسم پاچا بشم بس چې غیګ ته در ورسم پاچا بشم بس
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د غوزان ونه د چلانور لنډه کیسه ده د کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسه د یو لیکل شوی نقد پر رڼا کې د کیسې لیکوالې اخلي نور سره ژغېدلې
د غوزان نو یو ونه د کلی په مینز کې بلاړه و دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول پیغله او زلمه یې بی پر دنداسو شونډې سرې کولې کلی به چې دا غوزان پاخه شول هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي کلی به چې دا خندا ښکاره شوه یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه للاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده لد سره به اوګه ډانګ ور سره و د ونی دکې څنګه به داسې پشړک وهلې چې تر لری आवाज اوریدل کېده او له هر شخص سره به د غوزانو ترڅنګ شنې پانی او وړي څنګهړ کې هم پر زمکه را پریوته. یو ورځ تیز طوفان شو، د ونی څنګه لمیوی درنې شوې چې ټس دوی غټې څنګه ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودیدم پلار مې د خوب تخت را ته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې، او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی. زه اوس له خپل کلي نه ورې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي. ټالۍ پکې وهم.
دا کیسه چلا نور پخوا آزادی راډیو مجلې ته را لېږلې وه. بیا چې کله خپره شوه، ډاکټر شریفي شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سم لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړې، د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالۍ ته یې لارښوونې کړې او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړې ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څه به واورو؟
د ډاکټر شریف نقد زما د پاره ډیر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغه د چې په کیسو باندې ډیر ښه پوهیږي، او کچېری راشه مخبل دغه چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې. کله چې ما د هغې نقد ولوسته، زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم. او که چېرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو، هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي ډېر زیاتې، ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولې بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوې دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده، هغه به زه اس قلم هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم، که هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه ورته ډېره زیاته متوجه وم. او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې ما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات، مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره، یعنی د دې کیسې چې کوم راوی دی دغه کوم یو رقم وښیم. او بیا ځینې واړه موضوعات، مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي، اما چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکاري، دی دا بیا دی ډېر ډېر سیمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر خیر اخیستې دی. مثلا نورې ډېرې برخې دي، که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده، مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د امیدوارې ښځې سره، دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان ته چې زما بېخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده. تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټر شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلی د ماشومانو، پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله، دیشته مو فکر کړی او کنه؟ ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیمو ته پام نشي کولای.
نه در د ماتي مخي ادا ونه وکړه د غوتر څنګه دغه شی هم چې زما دي شي ته دومره پام نه یوازې مې وکړل هغه د غوزان ونه انزور کوم چې دغه سی نور می ډاکټر شریف دغه ډیر زیات خیر اچړلې دي او دغه رات پکې ډیر جالب وو ما دا شی دغه سينو راخسته
په عین وخت کې تاسو د وی ځوان کسلی کول په صفت باندې ممکن لا نقد متاثر شي یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسیبی مثلا یو شی ولیکي کې دشته چې بیا قلم په خطا په کش کې نه داسم نشو بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي د ډاکټر شرفی له نقد روسمو کوم کسل کله دا او د سه ختم په استلې
و زنه پیګما ما باندې دا بیا بل ډول وزت ډاکټر شریف د غنک ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي کسي بم یو ډول لیکلی سمه د چې کله وخت په لیکوال باندې سمه دي نه کوي خو زما د پار ټولم دغه سينو یا په ممکن زما د پار د ډاکټر شریف نکت دا سينو ما زه لا تشویق کړم او دغه سي حرکتې یې دغه سي مقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي ما مخکې یادونه وکړه چې د زما خو بر خو ته هم کتنه کړی چې دغه کیسه ډیره د شي ښه ارزول دي چې د شي زیاته تشویق کوم چې باید نورې ډیرې شي کیسې ولیکم
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی وو ستاسو ته ګون معلوم شوی بیا واضح نه ودرته
نه فکر نه کوم چې ما دې دغه کوم څه ته پام شوی یا د ما په کلو وسې کومکي ټول کیسه ډیره خراب هستی او دې
تاسو په دې خپل خبرو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال شکل نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه لیکن د ډاکټر شریفی چې تاسو په کیسه د غوزان ونی باندې کوم نقد کړی ده د ټوله قصه سپړلې ده د قصې سمبولونو ته پام کړی ده نور مفاهیم ته پام کړی ده هغه ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتون کو مبارک سي کرکتون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور پګوت کوي سي د لیکوال خپل ور پام نوي لیکن پراتلون کې لیکوال مجبور کوي سي د داستان یا د کیسې لهر کلمې سره بیا حساب وکي څنګه دغه سی او احساس تاسو لدې نقطه ورسته لزان سره پیدا کړ
څومره ښه خبره وو اندغه څه د کرکتن یا د نقد چې د همدې د پاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجي نه هغه شیان ته متوجي شي کنه او هغه شریف زما د کیسه ټول ډیر ښه راسپړلې او ډیر ښه نقد یا کرکتن پرې لیکري وو له سیمبولونو رالی ولې بیا تر هرې برخې پورې دی ډیر ښه راځي او دا رښتیا خبره ده ما ډیر شیان ته پام نه وله کوم څه چې ما یادونه وکړې سي په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه ډیر زیات وحسه ولما دی وی نو ویلې کولی په هیڅ
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کیسې لکه نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سی په افغان ټولنه کې کیسې لکه کوم فکر کړی ډیر کله چې کله لیکوال کیسې لکه مثلا ونه یادوي لیکن دې ته فکر نیوي چې دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري مثلا غوزان یادوي دې ته فکر نیوي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري ماشومان یادوي فکر نه کوي چې دغه نقد نو ورسته چې کومه کیسه ملوسته ده ورته پام شوی مو نه دي چې ګوره دغه موضوع دلته می زیات کړی ده نو د خپل ټوله کیسه کې نقش نه لري یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې
و دغه سدي زمونږ په پښتو کیسو کې زیاتره دغه کیسو سره زمخ کیږي مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسې کې هر یو شی یا هر یو انزور باندې کوو هغه باید کیسې پوری یا د کیسې کې ډیر مهم رول ولري کله مونږ په کې اضافه کوم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای څنګه کیسې یو مهمه موضوع ده خو مونږ بیا هم کچیر مونږ په پښتو کیسو ته راشو اغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پرې هیڅ اعتبار نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم خني او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کیږي یا کرکته نه کیږي دغه نه باید زده کړو وشي کنه تاسو نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په سکی دغه د یو انتقاد کړی و چې تا کومي دا نوکتي سم نه در اخستي نو دا څه نو چې باید په دې خبره خفصه بي دا یو د څه شي د چې زه ورته متوجي کړم کنه چې راتلونکي کې زه خلک کل وکړم که خرابې پرخي د کیسې راخستل کیږي او کثیر راخستل کیږي دا د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکي او پام پرې وکي.
یو بل خبر هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه دې بل وسونکو په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو بل خیراته سم شکاره نسی، نو کېدې چې زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سره تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیرونه کې. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانه نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ شکیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنی نه لري تر هغوی پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي چې دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا دیو مور په صفت باندې، دیو انجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو شاید په لیکوال هم بد تاثیرونه کې. څرنګه ځلا جانې؟
و ترا خبره ده زمونږ کچیر مونږ خپل کرکټونو تراشو، زمونږ کرکټن په امغه اثر نه وي په لیکوالي کنه، او دغه باید بیلی مونږ چې کله هم کرکټن کو هغه باید کیسی نه په ځلای.
دا ډیره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډیر مشهور کرکټون کې دی میخائیل نایمه، هغه د غلبیل په نوم د نقد ډیر پند کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچو، اثر ورواچو، او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وای. دا ساس ته خبرې پټې مې دا خبره کوله، مهرباني خپل خبرې ته ادامه ورک.
و ما وختلم دغه وایم د ډاکټر شریف یو مهمه برخه دا و چې دغه زما کیسه مکړی و یا زما کیسه ته کتنه کړی و. مونږ د تر دغه کرکټن یا نقصونه ځکه ناکامه یو چې مونږ په یو لیکوال او یو اصل لیکون کې باندې دغه کوله کسانه چې تاسو مخکې وته یادونه وکړه کنه، چې مثلا وایي چې زلا حقیقي لیکي، دغه بیا په زلا باندې کرکټن سو نه د زلا په کیسه باندې وړم. دغه مونږ عموما کې تاسو یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقصي یا کرکته نه کوي.
له چلا نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل لمسود رښتین څخور
همدا کتاب طالب شوی دی، 15 صفحه لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات درو برخو ته ځنګړې شوی دی چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصيلي خبرې پرې شوې دي، او دروپوهنې اړوند په دویمه برخه کې لاندې ویناوي لیکل شوې دي. او په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید لګڼ اوریدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې در وپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د ړنګ ملت په نوم او بل د ملت ارمان په نوم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د دېونه ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام مو هم تمرو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پختای سپارم. ورس موشه
یاله نسکور وم دې تشو ما خودن
خودنه پیاله نسکوروم ده تشوم خودنه نصیب بدلوم ده قبلوم خودنه نصیب بدلوم ده قبلوم خودنه پیاله نسکوروم ده تشوم خودنه پیاله نسکوروم ده تشوم خودنه تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما زندان نڑا ہوند நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா பியாலே 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 நஸ்கோரவும்தே தஷவும் ஹுதினா پیاله نسکوروم ده تشوم خودین نصیب بدلوم ده قبلوم خودین نصیب بدلوم ده قبلوم خودین پیاله نسکوروم ده تشوم خودین پیاله نسکوروم ده تشوم خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکوروم تشوم خودنا پیالے نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خودنا تندیا مات وندے لگوما خودنا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو
دیار د تصویر خالا هیرو ما خودنا پیاله.